تاندي سانغي
دا زوانانو خبرونا
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دی کاش که بیا خپلم دار که پر دی شی باندې عمل وکي دی خو عملم پر دی نکي دی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دی خو نو به دار کم دی ته حرام نه دی لیکن ولسته حرام دی اگر کار چې ولسته حرام دی ته حلال دی
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې په هغو وختو کې خصوصا چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي
نن همدا موضوع چې موږ یې مطرح قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي وو چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان لیدې دوی را څخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي زمان په یوه ثانیه بیرته نه راایلکي وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې نو واده دغسې په چپ په چپ پای تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وې چې خلکو په خوشحالۍ الیده ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کوی اوس به یو بدنامي راورسېږي دا زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه
که داره تو وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول اوس خو هغه شان خو نهسته فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهسي کوی
په موټر کې لا نهسي لګولی په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې راښته کړې او وهلې ورکړې و بیرته فریشې چې بل وره غزلې ونه لګ
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفګان وړ دی
بیخي ډېر د خفګان وړ دی د بیرې څخه د میلې ځایونو د ساتېرې ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه کوي نو دا دردونکې نه دی
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سایی که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نه داد تغییر واردی دا ورست تر بلی دا حالت پر خرابی دو دی مج لامخ یادی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی پر مج باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چه دی آغا افغانستان کی یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد زمج با افغانستان کی مهم بخش دی چه باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت د شکیدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول، دا مکمل ځایونه پر ودرول په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجنو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه، د مکمل پیسسیانې بندې کړلې، پیسس مکمل بند کړي په افغانستان کې.
بله، که دارت ووایه چې بیا هم په داسې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اورئ، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره کرار ږغ سره مخکې به داسې وه، ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه په څه شي کوي، دوی څه شي اورې، ځکه هغوی نه اورې، دومره ږغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واورې تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې ده خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ یې وه، دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستې زموږ به دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چېرې نمایانه وای دستې زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو د موسیقي ولې اورئ، موږ ځای پر ځای بند کړل، بله موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې په آرام ناست یو خلاص. او دوی خپله بیا څه هم کوي، دوی کاشکې بیا خپل هم دا رکه پر دې شي باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو بې دا رقم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي، هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسي ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت دی؟ خو دستې سر ور وخرئ، بندي یې کې، یو بل چمپه وکي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دا رکه، موږ روان په لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس را ټینګ کړی و، پر عام میدان پر تورې اندارو باندې، چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري؟ یو داسې د غټ سړي ته دې پر عام میدان چکې ورسره کولې، آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي؟ یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی، تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي.
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې ووایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم، که چېرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي، دا وسلې د کمه ورته را رسیږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي، یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګرځره کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله، دغه ژوند دغه حالت پر ټول بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو، چکر مو بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي ده د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وې، بیا یې خپله په ترنم وویلې، ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلی زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ اوس ډېر مشران بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډېر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلی مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېر علاقه سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلای نه سده خو واضح خبره ده او زه خپل کله کله شاعري کوم نو پېښان سره علاقه لرم ډېر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پائنی کا غی نو من یہ بندو یعنی دیر پر دار تار سرے ورو مشکلات زیاد دی پتی وقت کے
بالے تا سوال ستا شاعری کوي آیا تر اوسه دي تاسو کوم شعر کوم هنرمند دي سندري په قالب کې لوستای
از ما شعر او بالي لوستای دا زه څو ورځې مخکې زمونږ د کورنۍ واده و د ورور واده مې او د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګري خاله زمن کوم کسان چې راته ګران و هغه ټول مې په دې شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې پکې کړی دا بالي او لارم داسې شعر را سره شته ان ترانې مې لیکلې دي په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. امدا شعر راته ووایه چې تاسو لیکلی دا د دوستانو صفت وکړې کړی او بیا دا هنرمند په سندره کې ویلی
را سره شته دا مشکل نه لري ټول مې خپل ملګري خاله زمن دا لکان مې راخیستې دي لکه داسې مې ویلي زما خاله زمن خو ډېر دي دا مالیاره کې پکې ځان ته ځای لري نه چې امیر خان رانه هېر نه شي د ده اخلاق زه په ټول قام نه ورکوم او حمیدالله هم خفه نه شي دغه مصري ورته له زړه ډالۍ کوم شعر مسافر په فرانسه کې زه له وطنه دا پیام ورته لېږم مسافري دې ډېره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دی ډېر خفه در پسیم نن دا غټه پیزې دي چې ما په واده کې لیکلې دي د دېنه بغیر زه ډېره شاعري لرم بغیر له دېنه
ډېره زیاته مننه ډېر ښایسته ټپې مو لیکلې دي له نورې شاعري څخه مو هم غواړی یو څه واورو
شو غزل درته وایم که داسې حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کوم
نو دا چې د ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خی وایي
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې لري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرامکی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو شپېته فیصد یو بیا فیصد می با هغه وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به موګه تخصره استفاده کوله وست تقریبا شاید یو 40% یا 50% له موسیقي څخه ګټه اخلو.
څومره دي خوښيږي چې بیرته د پخوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایطو پورې فرق کوي کنه. شرایطو پورې چې انسان څومره وخت لري، که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعد دي، زمينه د غدي مشکلاتو نه دی فارغي، به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده، که ته هم واړی چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای، ځکه امکانات نسته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بدتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم، دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم، او هلته به داسې یو جنجال ما ته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو له چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل، نو یو زه به په ټولیزه یو لنډه جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای، له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بے شکه چې په روح و روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغیزه کوي، دا چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړې، تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده، او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي، نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، کنه هغه حق واخیستلی سي، بے شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله، کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی، هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دای غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. آخر ماشومان چې د مور په ګېډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چی است الله مومال او ملګری.
الله آزادی میلمه.
السلام علیکم. دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما له همدغې خلانه په استفادې سره او د همدغې وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېل شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به د هر ورځ به په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي. دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه چیړلو ته ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سی هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جهسه هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه. د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي،
خلق غوغ نه درته نیسی تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل ستانیز صاحب تاسو د تن زیادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه څه ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو دا داسې ته خلک خاندې یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو همدغه ټولنه کې رالوشي حتی ما زه خپل په داسې چاپیریال کې رالوی سوم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما خپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی سي
بل ستانیزه صاحب ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دې وکړله اول خدا سے پغ وقت کی سما دا ویڈیو گانے کولے ما ٹک ٹاک کر او ٹک ٹاک کے پغ محل کی یو دقینا ڈیری ویڈیو اپلوڈ کولو اجازت نہ ہوا نو ما بغختل سے پدا یو دقو دقہ کی کوم موضوع کی زغ گیم کی غا اصلی خبر اور پچکاری کم خلق تا کنا اور زرق کما نو پدی اساس بزب اور خطا نو ما بغختل سے پغ یوی دقینا حد اعظم استفادہ وکما ترچو خپل مفاهیم خلق تا اور ٹرانسفر کم یا پچھلا اور انتقال کلیسم کنا نو پندغه سات به اساس به بیا خبر او سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم اور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسی خبر تاویل سی ولید سی ورختا وی زرزر باید خبر کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتو په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه خاني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو ز په کې لوی سویم الته نو مختل مناسب نه ګڼم دی خول او روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود د فکر کوم ژوندای ده هغه چون مالته مکتب خوانځای او لیسه ویل نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسره تل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک دی خوانی او روزن رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په اصطلاح نزاکات او کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون په زور به کنه ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونه په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتا را واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیسه وخت سیلټیس برخه کې کار کوم اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مورتل چې وسړی دا تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ دومره منن مو کړل چې بیخیم زیات او بخنیم دومره غوښتل چې پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سید او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګ د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنگ کې او سیله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو دغه هم کمزوري ده موږ به ډېر اوږد تقریر خو کې به دې کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښایي په بخنې سره دغه تفصیل رانه وګوچو
نه نه جالب و په دې خاطر چې ستانیزه صاحب د هند یو کامیډین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نه کله د سټیج په سر باندې راځي طنز کوي اتمن تاسو هم دغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله نه کله راځي طنز وکړي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروئ ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي، خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډېر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ، هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا د صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیونه هم د پوستیجو په سر کاغذونه یې روان کړي چې بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي، خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډه وي، پرمفهومه وي. هغه غنی خان یو ډېر جالبه شعر ویلی وایي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده، خو مطلب داسې ډېره وینا کول، خستکونه وینا کول، دا د اثر په جای دی په جای اثر وکړي، هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه، صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو، او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست، پیسې پې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي. ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده. مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې ته عایدات هم لرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پخلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکه کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان پیسه باید ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب، تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې، یا له اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که مونږ دا وایو منځ ژوند کوو. دلته په اصطلاح مونږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که مونږ ځان غلی ونیسو، مونږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي. مونږ به همدغه صفات
شي. بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینو، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي، یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدای شي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما دا خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره یو غټه خلا وایي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه پیسله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو.
جن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب په وخلو دی د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن سوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خفوی دجون سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خپوی ده جون سنگار ده ده خلقو پا خدمت که توگه که گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روحاله دا دنیا کا بیدار سو خیار شه اند وخت را آشنا کا روحاله دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما دجنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
مور میں نہ روگا زڑ رپے گی شل منس کوي هم سائے لنڈی گی دس دنگا واز دے مت بیان راز لے گر گر اخلی ما شمان راز لے دوی رات وائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا ٹکرے ببایا او کھڑیا توائی شدا ببادو کخ توائی شدا ببادو کخ توائی لکل لری دغر گرگوری داسے خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
વાડુ ના સુમીને વલે સાલમન માગુતા ઓ વાડુ ના સુમાભુભા વાડુ ના સુમીને વલે સાલમન માગુભા ઓ વાડુ ના સુમાભુભા વતન મીઠો લજાન હાત દર મંગોલ મિસ્તા પૂર્ણ મંક્ષેશ વતન મીઠો લજાન હાત દર પ્રેશો ધાગા તલાસ ધાગા તલાસ અમર વકીલ કૃષ્ણ અમર વકીલ કૃષ્ણ માબા હા
پتن پشانس پورت کڑے جان دشم پرنگی سوزم ملے پتن پشانس پورت کڑے جان دشم پرنگی سوزم ملے جان پسر انگار میں بسو تو پدن مدواڑوں سما پوا پسر انگار پانچ میں بسو تو پدن مبا پدواڑوں سما پوا پتواڑوں سو میں والے سالم